السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې او د ازادۍ رادیو د وروستیو ماشامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. لومړی خبري مجله زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم چې دېرش دقیقې ده. دا راپور درته لرو چې نن د سمنګان او دایکنډي ولایتونو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د سیمې په راپورونو کې مو سوریې ته بیایو. د عرب لیګ څارونکي ډله د دغې هېواد څو ښارونو ته ځي چې څرګندې کړي آیا دولت د سولې توافق ته ژمن دی که نه. خبري مجله په خبرونو پیلوو له عصمت سروان څخه اوري.
د سمنګان او دایکنډي ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په هلمند کې د سړک د غاړې په چاودنې کې لس پولیس وغوښتل شول او د امریکا دفاع وزارت وویل چې د هرمز تنګي په اوږدو کې به هیڅ راز خنډ ونه زغمي. د خبرونو تفصیل په سمنګان کې امنیتي چارواکي وایي چې نن په دې ولایت کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. د سمنګان د امنیت قمندان جنرال عبدالخلیل اندرابی ازادي رادیو ته وویل چې خلکو له دوی سره ژمنه کړې چې د امنیت په ساتلو کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره هر راز مرسته کوي. د امنیتي چارو د لیش په دوهم پړاو کې سمنګان تر پروان او دایکنډي وروسته دریم ولایت دی چې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي او یو هم ټپي شوی دی. دا چاودنه نن تر غرمې مخکې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د یوه رینجر موټر په لاره کې وشوه. له بلې خوا انصاف ځواکونه وایي چې په کاپیسا ولایت کې نن دوه سرتیري وژل شوي دي. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سرتیري د یو داسې کس لخوا په ډزو ووژل شول چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن و. د دغو ځواکونو په وینا د پیشي په اړه تحقیقات روان دي. د یو بل خبر له مخې افغان امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. له بلې خوا په ننګرهار کې د یوې چاودنې له امله دوه تنه سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل چې پیشه د هغه بم د چاودنې په نتیجه کې وشوه چې د ننګرهار ښار د لغمان په زړی اډې کې د سرحدي پولیسو د استوګنې د یوې خونې په مخ کې ځای پر ځای شوی و. په کابل ښار کې یوې جرمني مؤسسې په سلګونو بې ځایه شویو افغان کډوالو د ژمي وسایل وویشل. د یو هنټر په نوم د دې مؤسسې مرستیال ډاکټر صدیق الله اکبرزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې ترپالونه او کمبل شامل دي او ټاکل شوی دی چې له دې خلکو سره د ژمي په اوږدو کې د جامو خوراکي موادو او نورو وسایلو مرستې هم وشي. ډاکټر اکبرزی څرګنده کړه چې د کابل ښار په قمبر څلور لارې کې له هلمند ولایته دغه سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري. دغو بې ځایه شویو کورنیو پر دې مرستو خوښي څرګنده کړه. د هم د سیمیاونری خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د هرمز تنګي په اوږدو کې به هیڅ راز خنډ ونه زغمي. له دې لارې د منځني ختیځ د هیوادونو تیل نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. د امریکا د پنځمې سمندري قطې ویندوی وویل چې د متحدو ایالاتونو سمندري ځواک په سیمه کې قوي حضور لري چې نړیوالې ټولنې ته د حیاتي لار وساتي. امریکا د خبرداري یو ورځ وروسته له دې ورکړ چې د ایران مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمی وویل که د ایران د تیلو پر خلاف نوي بندیزونه ولګول شول دا هیواد به پرینشتی چې یو څاسکی تیل له هرمز تنګی څخه تیر شي. ټاکل شوی دی چې د عربي ټولنې یا عرب لیگ څارونکي د سوریې درو نورو ښارونو ته لاړ شي. په دغو ښارونو کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت پر ضد د تیرو نهو میاشتو په مظاهرو کې تشدد او تاوتریخوالی شوی دی. څارونکي به درعا، حما او الدلیب ښارونو ته لاړ شي. دوی وروسته له دې دغو ښارونو ته سفر کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې څارونکي هرمز ته لاړل، خو د کړکیچ په کمولو کې پاتې راغلل او حتی نوې ستونزې وزېږولې. د بی پولي ژورنالستانو د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو مشر سوزیک دولت وویل چې سوریوال چارواکي څارونکي تیر باسي او د هغوی پر ماموریت ملنډې وهي.
Donc c'est une visite tout à fait biaisée et on a vu combien le régime syrien aujourd'hui.
دا وې سفر یو مخ غیر بی طرفانه دی. د خندا ور دی د سوریه رژیم د څارونکو په منلو سره د عربي ټولنې پر موافقه ملنډې وهي. د ملګرو ملتو له اټکلونو سره سم په تیرو نهو میاشتو کې تر 15,000 زیات سوریوال وشل شوي دي. د ترکیه جنگی الوتکو نن دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې پر کورد میشته سیمه په بمباری کې لږ تر لږه ډېر شتنه ووژل. د سیرنیک ولایت چې بمباری پکې شوې، یو مقام ایر 10 ایریس وویل په اورتاسوا کلی کې لشته لږه د یولستنو مړی پیژندل شوی دی. د سرنیک ولایت شاروال فهمی یامان هم وویل چې یولستنه وژل شوي او درس سوځېدلي دي. د سیمې امنیتي مقاماتو بمباري تایید کړه، خو د تلفاتو د شمیر او د حملې د علت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د قزاقستان لوی څارنوال وایي چې یو مشکوک تیرورست نن د دغه هیواد د جنوب په مرکزي ښار کې نیول شوی دی وژل شوی دی. د لوی څارنوال د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم په اریستان ښار کې امنیتي ځواکونو هڅه وکړه چې 40 کلن ایریک ازاز بایف ونیسي. نوموړی اکزان خاسین په مشرۍ د تیرورستي ډلې یو مشر و. د قزاقستان لوی څارنوال نن وویل چې د هغو پولیسو پر ضد جنایي دوسیه پرانیستې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په ژنه اوزین ښار کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې وې. د لوی څارنوال دفتر یوه خبر پاڼه کې ویلي دي په لټنه روانه ده چې څرګنده شي آیا پولیسو پر مظاهره چانو د ډزو په مهال له خپلو اختیاراتو د باندې اقدام کړی او که نه دی. او د شمالي کوریا په لسګونو زرو خلکو د خپل مړ شوي مشر کیم جونګ ال په یاد په جوړ شوو مراسمو کې برخه واخیسته. په دې مراسمو کې چې د پایتخت پیونګ یانګ په مرکزي چوک کې د شاوخوا 100,000 تنو په ګډون جوړ شول، جګپړو دولتي چارواکو او پوځي مقاماتو ګډون وکړ.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې نن د سمنګان او دایکنډي ولایتونو امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن له حکومت د هغو کسانو د عدلي تعقیب غوښتنه وکړه چې د میرمن سهرګلې په شکنجه کې ښکیل دي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي ولسمشر دي د بشر د حقوقو کمیسن ته داسې کسان معرفي کړي چې په بشري جنایتونو کې ښکیل نه وي. د قرغیزستان نوی ولسمشر وایي چې د امریکا پوځي اډه د دې هیواد لپاره ډیره خطرناکه ده. ایران وایي چې د تیلو صادرات یې بند سینو د هرمز څنګه به د نړیوالو پر مخ وتړي. د سوری پر وضعیت هم رپورټرو تر شپږ بجو او 1:30 نور مسایل هم څېړو. نن پنځشنبه ده، د مرغومي یجدې 8 د دسمبر 9 د افغانستان په شمال کې د سمنګان ولایت امنیتي چارې نن افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سوې. له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد په دویم پړاو کې سمنګان دریم ولایت دی چې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. نور حال د نسیم شفق رپورټ کې.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د پروګرام په دوهم پړاو کې له پروان او دایکندي ولایتونو څخه وروسته سمنګان دریم ولایت دی چې دا لړۍ پکې عملي کیږي. د سمنګان ولایت د امنی قماندان جنرال عبدالخلیل اندرابی ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پخوا هم امنیت ټینګو او افغان ځواکونه کولای شي چې له هر ډول اندېښنې پرته امنیتي چارې پر مخ بوزي.
پروسه انتقال به مشکلی آمادگی را درست شده بود و مشکل تطبیق شد.
په سمنګان کې لکه څنګه چې تیاری نیول شوی وو، هماغه سید انتقال پروسه عملی شو. خلکو خپل ملاتړ اعلان کړ او امنیتي چارواکو هم ژمنه وکړه چې ډېری هڅې به وکړي. کوم تیاری چې نیول شوی وو او د خلکو ملاتړ ته په پام، زه ډاډه یم چې د انتقال لړۍ به په بریالیتوب او ښه ډول ترسره کړو.
ل بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال د پروګرام په دوهم پړاو کې و ولایتونه شامل دي چې په دریو کې د لړۍ عملی شوه او په راتلونکي کې به په بلخ، تخار، نیمروز او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې هم ترسره شي. د امنیتي مسولیتونو د لیک د پروګرام چارواکي وایي چې په جلال آباد، شخشران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، میدان شهر او قلینو ښارونو او ګڼو نورو سیمو او ولسوالیو کې چې له مخکې ځانګړي شوي هم په ترتیب سره دا پروسه عملي کیږي. خو د امنیتي چارو څېړونکي د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په کتو چې وایي په افغانستان کې سږکال په سلو کې 21 امنیتي پیښې ډېرې شوي، وایي چې افغان ځواکونه دومره توان نه لري چې په لږ وخت کې ډېر امنیتي مسؤلیتونه ومني. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر او امنیتي کارپو فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په کیفي لحاظ باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خوالی راشي.
په دې درې سره ورګانو کې یو څه جدي کار وشي. اداري اصلاحات، یعنی دغه څه کسان چې واقعا اهلیت د کار ولري، ډېر مشکل به حل کړي.
له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک لومړی پړاو د روان کال په سرطان یا چنګاخ میاشت کې پیل او په ترس کې له سروبي پرته د کابل، پنجشیر او بامیان ولایتونو او د مهترلام، مزار شریف، هرات او لښکرګاه ښارونو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول.
ومردل چنن د سمنګان امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. بل خو د دایکنډي ولایت د امنیت چارې هم له بهرنیانو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل سو. په جنوب کې د 404 میوند زون قومندان جنرال سالم احساس ازادي رادیو ته وویل چې دایکنډي د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نه لري او افغان ځواکونه کولی سي په یوازې سر دغه ولایت امن ټینګ کړي. ښاغلی احساس په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی ته په مرکه کې دغه معلومات ورکړي.
پروسه د انتقال د امنیت په ولایت دایکنډي کې د اطلاعاتي ځواکو چې هلته ټولی د دوی د سپیشل فورس او همچنان د پیاتي وو له دوی نه انتقال شو زموږ امنیتي قواو ته، چې په دې مراسمو کې البته خود جناب ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی نورو مشرانو اشتراک کړی وو چې دغه پروسه پرون هلته سرته ورسېدله او پروسه د انتقال هلته عملا اجرا شوه په ولایت دایکنډي کې او فعلا په ولایت دایکنډي کې زموږ پولیس په ټولو ساحاتو کې په ټولو ولسوالیو کې د خلکو په همکاري باندې الحمد هلته امنیت ده او خاص ستونزه
څونه اطمیناني است چې افغان ځواکونه به وکولی سي چې په دایکنډي کې په یوازې سر امنیت وساتي؟
الحمد زموږ پولیس او امنیتي ځواکونه چې هلته دي الحمد و ډېر انکشاف کړی ده. زموږ پولیس نقطې نظر د تجهیزاتو، اکمالاتو، تعلیم و تربیې نه ډېر زیات پرمختګ کړی ده او په دې سره کې انشاءالله خاصې ستونزه نه لرو. تر د اوسه مالته په ټولو ولسوالیو کې زموږ پولیس حاکم دي او د خلکو په خدمت کې دي او فعلا هم انشاءالله موږ آمادګي او متم لرو. له دې نقطې نظر نه انشاءالله هېڅ سوه کوم تشویش او کمبود نه لرو.
د افغانستان په جنوب کې د 404 میوند زون قومندان جنرال سالم احساس وی چې ویلې د دایکنډي ولایت امنیتي مسؤلیت نن افغان ځواکونو ته وسپارل سو.
نړۍ په 2011 کال کې یوازې له ازادي راډیو نه
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون له حکومت ته د هغو کسانو د جدي عدلي تعقیب غوښتنه وکړه چې د میرمن سهرګل په شکنجه کې ښکیل دي. سهرګل له تیرو شپږ میاشتو راهیسې په بغلان کې د خپل خسر په کور کې په یوه تیاره خونه کې زندانی شوی و چې د روانې اونۍ په سر کې د پولیسو لخوا خوشې شوه. تفصیل د حمید مومن پر پورت کې.
په داسې حال کې چې میرمن سهرګل د کابل په یو روغتون کې تر درملنې لاندې ده، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د دې په وړاندې شوی چلند د جسمي او رواني شکنجه ناوړه حالت بولي. د بشر د حقوقو د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غزوانه میرمن په تیرو شپږو میاشتو کې په ناوړه ډول شکنجه شوې او آن د ګوتو نوکانې ایستل شوې دي. ښاغلی احمد زید د هیواد له عدلي او قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې پیښې د عاملینو په وړاندې جدي چلند وکړي.
باید د دې په خاطر چې هغه د تاوتریخوالي کوونکي د افغانستان د نافذو قوانینو سره د عدلي تعقیب باندې نیول شوي وي، دوی الزامان دي موږ د عدلي او قضایي اداراتونه او د کشفي اداراتونه چې د دغسې کسانو په اړه باندې جزایي ریښې تحریکې کړي تر څو دوی د خپل دغه د مردارو اعمالو نتیجه خپله وویني.
سهرګل چې یوازې 14 کاله عمر لري او 8 میاشتې مخکې د غلام سخي په نامه یو کس ته واده شوی، د شپږو مشتو لپاره د خسر په کور کې په قید او شکنجه کې ساتل کېدله. سهرګل په واده سره روغتیاي حالت کې روغتون ته یوړل شو چې د مرګ او ژوند ترمنځ و او د ډاکټرانو په وینا کچېره سور از نور پاتې و نو ممکن لمنځ تللې و. د بغلان ډاکټرانو هم د حالت په پام سره سپارښتنه وکړه چې سهرګل چې له درد یې ناره سورې وهله د درمنل لپاره کابل ته بوتل شي. د سهرګل د فریادونو چې د ازادي راډیو لخوا خپاره شول د ډیرو خلکو زړونه زخمی کړل او هر عام او خاص له دولت هم دا غواړي چې د پیښې عاملین باید سزا وویني. د افغان میرمنو د سیاسي هڅو یوې مبارزې میرمن عالمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیخه په یوشتمه پیړۍ کې د ښځو په وړاندې د ظلم او زور زیاتی ناوړه پیخه توصیف کړه او ویل
له حقوقي او قضایي ادارو څخه زما غوښتنه دا ده چې د داسې پیښو عاملین دې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې خپلې سزا ته ورسوي، څو دا نورو ته چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي د عبرت یو سبق شي. موږ د ښځو حقوق د بشر حقوق بولو.
د بغلان پولیسو د سهارګل د خوشې کولو په مهال د دې خواښې هم ونیوله او د لا زیاتو تحقیقاتو لپاره د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې ته وسپارله. خو د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سهارګل د خواښې ترڅنګ د هغې یور هم نیولې، خو خسر او لیورې له حمله درک دي. د ښاغلي صدیقي په وینا د سهارګل میړه د ملي اردو سرتیری دی چې اوس مهال په هلمند کې دی او دوی له دفاع وزارت غوښتي چې د هغه په نیولو کې همکاري وکړي. د ښایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لومړنۍ پیښه نه وي، بلکې تر دې مخکې هم داسې په لسهاو پیښې ثبت شوې او آن په ځینو مواردو کې د میرمنو غوږونه او پوزې هم پرې شوي دي.
ومردل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسن له حکومت د هغو کسانو د عدلي تعقیب غوښتنه وکړه چې د میرمن سهارګلې په شکنجه کې ښکیل دي. بل خوا د مدني ټولنې ځینې غړي وایي که ولسمشر د بشر د حقونو خپلواک کمیسن ته نوي کمیشنران ټاکي، باید داسې اشخاص وي چې په بشري جنایتو کې ښکیل نه وي او په کوم تنظیم یا ګوند پورې تړلي کسان نه وي. ولسمشر کرزي په روانه میاشت کې د دې کمیسن د ځینو کارکوونکو د دندو له دوام سره موافقه ونه کړه. د مدني ټولنې غړي وایي جمهور رئیس کرزي په دې اقدام سره د جنگی جنایتونو د عاملینو د راپور د خبرېدو مخه ونیوله. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د مدني ټولنې او د بشر د حقونو د ورګانونو یو شمیر غړي اندېښمن دي چې جمهور رئیس به د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د نوو کادرونو په ټاکلو کې د دوی وړاندیزونه له پامه وغورځوي. د دې ټولنې یو شمیر غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سلورو کمیشنرانو په ځای دی داسې اشخاص وګماري چې په جنگی جرمونو او جنایتونو کې ښکیل نه وسی او نه د کوم تنظیم یا سیاسي ګوند سره تړلی وي. دوی یو اعلامیه هم ترتیب کړی و چې په یوې برخه کې راغلی وو.
د کډونو په نوي ټاکنه کې اندېښنه دا ده چې حالات د نامسولو او په بشري حقونو ناباورو او غیر متخصصو کسانو په لاس وشي. په داسې وخت کې د بشري حقونو په کمیسیون کې چې د بشري حقونو د ارزښتونو او عدالت په اړه د بېباورو کسانو ټاکنه کولی شي، دننه په کمیسیون کې په تېرو د دغه حقونو د قربانیانو لپاره اندېښنې او ستونزې رامنځته کړي.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي په دې وروستیو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سلورو کمیشنرانو نادر نادری، فهیم حکیم، غلام محمد غریب او حمیده برمکی د دندو له دوام سره موافقه ونه کړه. د دې خبر له خپرېدو سره سم د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په کمیسیون کې د دې کادرونو دندې پای ته رسیدلې وې او جمهور رئیس وغوښتل چې پر ځای نوي کادرونه وګماري. خو د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې حکومت په دې اقدام د جنگی جنایتونو د عاملینو د راپور د خبرېدو مخه ونیوله. د دې ټولنې یو غړی اجمل بلوچزاده وایي
په پام کې واچې دا راپور د دسمبر په وروستیو کې خپور شي، لیکن له بده مرغه د افغانستان دولت تل د بشر د حقونو د کمیسیون د لارې خنډ شوی او بله دا چې په ډیرو برخو کې د بشر د حقونو سرغړوونکي او جنګسالاران د دولت په لوړ پوړو کسانو کې دي. د دې کمیسیون د فعالیتونو او پرمختګ مخه ونیوله، نو د کمیسیون دوه مسلکي کادرونه چې په دې برخه کې ډیر کار کړی و له دندې لرې کړل.
بلخوا د بشر د حقونو ځینې ورګانونه او د مدني ټولنې د همغږۍ جرګې څو ورځې مخکې د جمهور رئیس کرزي دا اقدام اصولي وګاڼه او وایي غوښتل چې د دې کمیسیون ټول کمیشنران دي نوي شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د قرغیزستان نوی ولسمشر وایي چې د امریکا پوځي اډه د دې هیواد لپاره ډېر خطرناک ده. الماز بیگ اتمبایف وایي هغه پیسې چې امریکا یې ورکوي دومره ارزښت نه لري چې قرغیزستان دغه خطر پر ځان ومني. په دې اړه تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
ولسمشر الماز بیگ اتمبایف د پنجشنبه په ورځ په پلازمینه بشکیک کې خبریالانو ته وویل د مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال روبرت بلیک ته چې له سیمې څخه یې کتنه کوله ویلي و چې هغه $150 میلیونه چې امریکا یې هر کال د مناس د هوایي اډې په بدل کې قرغیزستان ته ورکوي په هغه خطر نه ارزي چې دا هیواد د دې اډې له وجې ورسره مخامخ کېدای شي. د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریت قرغزستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هم د روسیې او هم د امریکا پوځي اډې پکې دي. د امریکا پوځي اډه د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته نږدې د مناس په ملکی هوایي ډګر کې دننه پراته ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ډیرا نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. نوی ولسمشر الماز بیگ اتمبایف چې پخوا د قرغزستان صدر اعظم وو وویل ځینې خلک خایي فکر وکړي چې زه دا خبرې د روسیې تر فشار لاندې کوم، خو دا خبره سمه نه ده. د زیاته کړه حکومت یې په پام کې لري چې د مناس هوایي اډه په یو بشپړ ملکی هوایي ډګر بدل کړي، خو د یو نیم سل میلیونه ډالرو په بدل کې په اوسني حال د دې ډګر پریښودل خطرناک کار دی او دا خطر کم نه بلکې ډیر زیات دی. که څه هم امریکا او ناټو په پام کې لري چې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وباسي، خو له پاکستان سره د امریکا او ناټو د اړیکو له خرابېدو وروسته د اډې حیاتي اهمیت موندلی. د قرغزستان ولسمشر وویل امریکا په راتلونکي کې کولای شي چې له روسیې سره په ګډه د مناس اډه په یو مدرن ملکی هوایي ډګر بدل کړي او د خپلو غیر محاربوي عملیاتو لپاره کار ترې واخلي.
ومردل چې د قرغزستان نوی ولسمشر وایي چې د امریکا پوځي اډه د دې هواد لپاره ډیره خطرناکه ده. یو شمیر افغان بندیان د کراچۍ له وزندان څخه خوشې سول. دغه افغانان په بیلابیلو تورونو نیول سوي وو. تفصیل له کراچۍ څخه د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال ظفر کریمی پر لیږلي رپورت کې.
کراچۍ کې افغان جنرال قنصل شاه احمد سعید مشال رادیو ته ویلي چې دغه کسان د قانوني اسنادو نه لرلو په تور د سند پولیسو نیولي وو. د قید څخه راخلاص شوو کسانو وینا و چې ایران ته د خوارۍ مزدورۍ کولو لپاره د تللو په هوډ د کور څخه راوتلي وو چې د لارې په اوږدو کې د سند ایالتي پولیسو ونیول.
نوم یې عبدالحمید دی. دغه سه بس راغلو په غټ ټوکی کې ونیولو باندې ته بوتلو شنه شکار مونږ درلو دی. یو سل اوه کسان ولو ټول یو ځای ونلو. بس پیسې او موبایل ټول را ځینې واخیستل. نوم رضا خان ورور زه د بادغیس ولایت. بس وطن کې هم دغه شي جنجالونه دي. کور کې څه بنان سولی طالبان را شو دغه به طالب رالی ول تر دغه په دولت کې ولاړ دولت هم براله ول ته په دغه کې طالبان کې بالا غریبونه واخت خوله ولورونه را باندې ښځینو
کراچی کې د افغانستان د قنصلګری د کډوالو د چارو مسول عبدالرؤف معصومی وای د قید څخه راخلاص شوی کسان به سبا د چمن بولدک په پوله افغان چارواکو ته سپارل شي.
د غربي د پاره راغلي او دا غره دا هغه چوکي پر ځای علاقه باندې چې ایران ته ځي پر دې ځای ته هم د پولیس نیولې چې دا غیر قانوني دي. د دې په پولیسانو کې د قانون څخه بیا جلو تاسو ولې تقریبا
سین صوبې د داخله محکمې لوړ پوړې چارواکي علي یاسین وای د نیول شوو کسانو څخه یې پلټنې مکمل کړي او د سین حکومت په امر یې دغه کسان د کراچۍ د بیلابیلو زندانونو څخه خوشي کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د تهران د اټومي پروګرام پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی او د نورو بندیزونو په لړ کې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو لګولو پر لارو چارو هم خبري روانې دي. ایراني چارواکو ګواښ کړی کچېری د تیلو صادرات یې بند سي نو دوی به د هرمز تنګۍ د نړیوالو پر مخ وتړي. امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې د تنګۍ د بندولو هڅې نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې جانقه الکوزه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې په هرمز تنګي کې د بیړیو د تګ راتګ د مخنیوي هر ډول حرکت به ونزغمي. دا تنګي د نړۍ د تیلو د ترانزیت ډیره مهمه لار ده. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې دا خبرداری ورکړ چې د ایران د سمندري ځواک قمندان امیرالبحر حبیب الله سیاری په یوې مرکې کې وویل د هرمز تنګي بندول دوی ته ډیر اسانه دي او په اصطلاح د یو ګیلاس اوبو له څښلو څخه هم ورته اسانه کار دی. سیاری دا هم ویلي وو مونږ دغه تنګي بندولو ته دا مهال اړتیا نه لرو او دا ځکه چې د عمان خلیج زمونږ په واک کې دی او له هغه ځایه د هرمز تنګي کنټرولولی شو. د امریکا دفاع وزارت د ایران دغه حرکت پر ضد سخت غبرګون ښکاره کړ او د دې وزارت ویان جورج لیټل د چهارشنبه پر ورځ وویل د هرمز تنګي په ترانزیت او یا د بیړیو د تګ راتک په جریان کې مداخله د زغم وړ نه ده. د هرمز تنګي مهم ستراتیژیکي موقعیت لري او د خلیج د تیلو صادرونکو هیوادونه بحرین، ایران، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحد عربي امارات د هند بحر سره نښلوي. د امریکا متحده ایالات د تیرونکو بیړیو د حفاظت او امنیت په مقصد د خلیج په زیاتې برخه کې پوځي حضور لري او د دې هیواد سمندري ځواک یوه اډه هم په بحرین کې لري. د نړۍ د تیلو بیې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې پورته شوې چې د ایران د جمهور رئیس مرستیال محمد رضا رحیمي خبرداری ورکړ او وویل که چیرې لویدیځ هیوادونه د ایران د تیلو صادرات بند کړي نو دوی به د نړۍ د تیلو د شپږمې برخې صادرولو لار یعنې د هرمز تنګی وتړي.
د عرب لیگ د څارونکو ډله د سوریې څو ښارونو ته ځي څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځواکونه لا هم د سولې توافق ته ژمن دي که نه. تېره ورځ عرب لیگ څارونکي په هومز ښار کې چې د رژیم پر ضد د پاڅون مهم مرکز دی له هغو خلکو سره مخامخ شول چې له نړیوالو څخه یې د مرستې او مصونیت غوښتنه کوله. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
د عربي ټولنې د څارونکو پلاوی نن د سوریې دریو نورو ښارونو ته د دې لپاره روان شو څو دا خبره معلومه کړي چې دولتي ځواکونه څومره د سولې د توافق خیال ساتي. سوریې ته د عرب لیگ د څارونکو سفر په پیل کې هغه مهال لانجمن شو چې د پلاوي سوداني مشر وویل د هومز ته په خپل لومړني سفر کې کوم ویرونکی حالت ونه لیده، خو وروسته یې بیا وویل په هومز ښار کې چې پوځ د عرب څارونکو له سفر مخکې هلته سخته بمباري کړې وه د وضعیت د څېړنې لپاره نور وخت ته اړتیا لري. دا څارونکي د سه شنبې په ورځ د لنډ وخت لپاره هومز ته ولاړل او د چهار شنبې په ورځ د پوځ په بدرګه په داسې حال کې بیا هلته ورغلل چې د ناراضو اعتراض کوونکو ډله د دوی له موټره ګرد چارپیر تاو شوه. دوی وروسته د بابا امر ولسوالۍ ته چې په حملو کې سخت ځپل شوې ده ولاړل. یوې کورنۍ د خپل وژل شوي عزیز مړی وروښود او ښایي په درا، هما او ادلیب ښارونو کې چې د خلکو پاڅونونه په بېرحمۍ سره وځپل شول هم له ورته صحنو سره مخامخ شي. د پلاوي مشر سوداني جنرال مصطفی الدبی وویل د دوی ماموریت د پایل په پړاو کې دی او زیاته یې کړه د عرب لیگ د پلاوي شل غړي به د اوږدې مودې لپاره په هومز کې پاتې شي. مخالف فعالان اعتراض کوي چې حکومت هسې وخت ضایع کوي او په پای کې به څارونکي هم د ځان ملګري کړي، خو واشنگټن له دوی څخه غوښتنه کړې چې د عرب لیگ پلاوي ته موقع ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل دې پلاوي ته باید موقع ورکړل شي چې خپل کار پیل او بشپړ کړي او وروسته خپل قضاوت اعلان کړي. په سوریه کې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د اعتراضونو له پیلېدو را په دېخوا د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 15,000 او ښایي تر دې هم زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د خلکو سوله ییزې مظاهرې په داسې حال کې په وسلوال پاڅون بدلیږي چې زرګونو باغي پوځیانو د سوریې د آزاد پوځ په نوم ځواک رامنځته کړی او وسلوال یې د پوځ او پولیسو پر کتارونو، مرکزونو او پوستو حملې کوي. د یاغي وسلوالو د چهار شنبې په ورځ هغه ویډیو خپره کړه چې د درا ښار په یوه کلي کې اته کسان د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د برید په حال کې ښیي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې له بهرنیو افراطي اسلام پالو ډلو سره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواک 2,000 غړي وژل شوي دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرې مجلې ورستۍ رپورت راخلو. نن ماپښین په کوټه کې نامعلومو وسلوالو یو طبي جراح وژلې دی. پر نوموړي پخوا هم برید سوی و. د هغه ډاکټر و چې شپږ میاشتې وړاندې یې په کوټه کې د پولیسو او ملیشه سرتیرو لخوا د 15 وژل سویو چچنایانو طبي معاینات کړي وو او هغوی یې بېګناه ګڼلي وو. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکول میاخیل پرې لېږلې رپورت کې.
په کوټه کې پولیس جراح ډاکټر باقر شاه نامعلومو وسلوالو د پنج شنبې په مازدیګر په ډزو وواژه. پولیس وایي نوموړی ډاکټر په خپل موټر کې روان و چې د کوټې لوی دولتي روغتون بی ام سي ته نږدې د سبزل سړک پر ګولیمار څلور لارې دوه ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو یې پر موټر ډزې وکړې او وی واژه. د روان میلادي کال د جون پر 14 نیټه هم پر وژل شوي ډاکټر باقر شاه باندې وسلوال برید سوی و چې نوموړی سخت ټپي کړی و. د تر هغه برید وروسته رسنیو ته ویلي وو چې حکومت ورته هیڅ ډول امنیتي کسان نه دی ورکړی. ما د حق لپاره رښتینې شاهدي ورکړې وه. د هغه په بدل کې ما ته دغه جزا راکړل سوه. ما رښتینې گواهی ورکړې وه. پوسټ مارټم مې کړی و. د هغه نقل له محکمې سره هم موجود دی چې ما څه کړي وو، څه مې نه و کړي. زما لومړی بیان هم همدا دی، وروستی مې هم همدا دی. دا اوس حکومت دی، دلته خو هیڅوک هم خوندي نه دی. ډاکټر باقر شاه هغه پولیس جراح دی چې د روان کال د مې پر 12 نېټه د کوټې په خورټ آباد کې پر خیزۍ چوک باندې د پولیسو او ملیشه سرتیرو لخوا د دریو ښځو په شمول د پنځو تنو چچنیایانو د وژنو طبي معاینات یې کړي وو او ویلي وو چې دغه چچنیایان له ډېر نږدې څخه په ډزو وژل شوي او د دوی پر بدنونو د چاودېدونکو موادو نقش نه دي موندل شوی. د دې پیښې لومړی عیني شاهد خبریال جمال ترکی وو چې د وژل شویو پنځو تنو چچنیایانو د وژنې په اړه یې پر هغوی د ډزو ویډیو هم محکمې ته وړاندې کړې وه. جمال ترکی وایي تر دې پیښې وروسته ده ته هم د نامعلومو کسانو لخوا ګواښونه شوي دي او دی ځان خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو او ملیشه سرتیرو د دغو پنځو تنو چچنیایانو په اړه په سمدستي توګه رسنیو ته ویلي وو چې دوی ځان وژونکي وو او په بدنونو پورې یې چاودېدونکي مواد تړلي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
لدې سره د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې. وروستۍ خبري مجله له وروستۍ رپورټ